درنو اوریدون که السلام علیکم و سپ افغانستان که ده مازیگر چلور بجیدی ده ازادی راژیو دی اخبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم ده اخبرونه ده میرحمد ساپی پا تخنیکی همکاری پا خبرونو پیلیشی پا افغانستان که ده اسلامی دولت یا داعش پا اره ده ملگر ملتو ده امنیت شورا پا ورستی راپور که ویل شوی چه ده داعش پا لیکو که ده افغانانو استخدام ده پاموارد بو چه اکثر لدغو افغانانو پا عملیاتو که کار اخیستل شویده نریوال سولیا و امنیت ده داعش لخوا ده ورپیش گواشا و لده گواش سره ده مبارزه پا برخه گی لغری و هیوادونو ده ملگر ملتو ده ملاتر ده حدسو پا اره ده ملگر ملتو ده سرمنشی لخوا پا دغه اطلسم راپور که چه ده جنوری میاشتی پا یو دیر شمه چمتو شوی او تازه خپور شوی راغلی چه پا افغانستان او عراق که ده اسلامی دولت دلی او ده دی دلی ده خراسان چنگی لخوا ده بریدونو کمش احتمالا ده طالبانو لخوا ده تروریزم زد حدسو او هم ده دی دلی ده مشر لخوا پا استراتیجی که ده بدلون زیجنده وی د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیایي خدماتو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغۍ لا پسې زیاتې شوې دي. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې چې نن دوشنبه یې خپور کړی دغه راز ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مخه نیولې چې دې کار روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو افغانانو د لاسرسي حق له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان پرون د شنبه پر خپل ایکس پاڼه کې وکړه او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. اوچا ندی ویلی چې دا پیسې به په افغانستان کې په کومه برخه ولګوي او تر دې وړاندې یې ویلي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو له بهره تازه راغلیو کډوالو او د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شویو افغانانو ته یې مرسته پکار ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډي غوري سیمه په ولسوالۍ بدله کړه. ډنډي غوري چې څه باندې اویا کلی لري د بغلان مرکز پل خمري ته څیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده. د طالبانو حکومت نن د دې اعلان په ترڅ کې ویلي چې مولوي عبدالصمد جواد یې د ډنډي غوري لومړنی ولسوال ګمارلی دی. په بغلان کې د دې ولسوالۍ له زیاتېدو سره د ولسوالیو شمېر 15 ته ورسېد. اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې دوه برمته شوي اسرائیلیان خوشي کړل. د غزې په جنوب کې پر دې ښار د اسرائیل لخوا نن دوشنبه وختي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییزو روغتیایي چارواکو د 10 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل پوځ وویل چې په رفح کې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو د دې هیواد د شین بیت امنیتی خدمتونو او د ځانګړو پولیسو د جزو تام لخوا د ګډو عملیاتو په نتیجه کې شپېته کلن فرناندو سیمون مارمن او ابیا کلن لویس هیر آزاد شوي دي. سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلو وره سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا کرکټ بورډ نن دوشنبه وویل چې وینندو هرسنګا به د دې لوبډلې کپتان وي. سریلانکا د افغانستان په وړاندې د شلو وره سیالیو لپاره خپله لوبډله وروسته له دې اعلان کړه چې د دریو ورځنیو سیالیو لومړۍ دوی یې وګټلې. زموږ شخله ازادي راډیو اوري د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې راغلی چې داعش د افغانانو د جلب و جذب هڅې ډېرې کړې دي. ولې د افغانانو په ودونو کې افغاني جامې بیا ډېرې دود شوې دي؟
چې دې شاید ډېری دې ته متوجه شوي وي چې اصلي ښکلا په افغاني کالو کې پرته ده.
په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې مرجوبلې ډېرې دي.
په هر ځای کې چې سفر کوو هېڅ کمربند نه وینو چې موټر چلوونکي ولري.
په پاکستان کې له انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو لپاره د ګوندونو د هلو ځلو حال هم درکو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جلب و جذب زیات شوی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اتلسم راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د داعش په عملیاتو کې هم اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه هم شوې او دا هم ویل شوي چې دې وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب ته پام وړ دی. نړیوالې سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې له غړیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ حد څخه تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتلسم راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د رابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یوځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوي چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هاخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه هنړۍ یې هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوي چې ژوندی دی او احتمالاً په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې پراخو وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستان د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوا یې د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر یې له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د داعش له لوري جلب و جذب زیات شوی دی. د دې موضوع په اړه ورسو ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ته یوسفزی په راپور کې ویل شوي وو چې د داعش د حملو مخه کسام تری وحده نیول شوې ده، خو دې ډلې په د افغانانو په منځ کې د جلب و جذب هڅې ډېرې کړې دي. ستاسو په نظر داعش په دې کار کې څومره بریالی شوی دی؟
نظام پر اتک سره په ابتدایي یو نیم دو کالونو کې داعش په افغانستان کې په زینځینو کې په ډیرو اسانو اهدافو او کله کله حتی د طالبانو د یووالي په قتل کامیاب شول، خو په مجموع کې داعش د توقع برخلاف شو. ډیرو دا فکر کولو چې طالبانو حکومت پر اتک سره بدلته نظام مرکزی نه وي او یو ضعیف نظام به وي، سکیورټي مشکلات به وي او حکومت به یا د طالبانو حکومت به د مقاومت د لوري او د داعش د لوري چیلنجونه لري، خو هغه ثابت نه شولو او طالبانو خرابو قوت او خرابو یو 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 پلانینګ او یو د یو انګیزې د مخې داعش تقریبا د افغانستان نه محوه کړی ده. او دا وخت نړیواله ټولنه هم چې د طالبانو دغه فعالیتونو ته د داعش په خلاف ګوري او دا داعش خلاف پرته د دې نه چې نړیواله ټولنه نه کوم امتیاز واخلي طالبان یا د کومه معامله وکړي بلا تفاوت او بلا تفریق د دوی خلاف عملیات کوي، چې دغه یو ډول ورو ورو د نړیواله ټولنې او د طالبانو په هغه د امنیت او سکیورټي او ټوریزم چې کوم اهداف دي هغه یو بل سره نږدې کوي. نړیوال امنیت یو جال ده،
لیکن یوسف زیسم هغه اندېښنه لا هم نړیوال لري. فکر یې دی امنیت شورا په وروستي راپور کې یادونه شوې وه چې داعش او بخش القاعده په افغانستان کې اډې جوړې کړې دي، د ترینینګ یا روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. یعنی هغه تشویش چې تاسې اشاره کوي هغه په خپل حال لا پاتې دی.
از ما په خیال ظاهرا چې که عربیان یا د القاعده غړي خو دومره په افغانستان کې نشته. دا عرب داسې خلک دي چې هر چېرته څرګند شي په افغانستان خلک یې پیژني. د القاعده غړي اکثره یا عربان دي یا د نورو هیوادونو چې افغاني تبه نه دي هغوی پېژندل کېږي. البته د ملګرو ملتونو دا راپورونه ډېر وخت د یو فشار دپاره هم استعمالېږي تر څو په طالبانو باندې مسلسل فشار واچوي. خو دا وخت عملا القاعده په ټوله نړۍ کې یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي یا پاس کړي دي، کوم خاص فعالیتونه نه لري. او په افغانستان کې تر اوسه پورې سره د دې چې ظواهري په کابل کې ووژل شو، خو د هغه نه وروسته داسې جدي خطر هیچا ته هیڅ هېواد ته نه ده رامنځته شوی چې هغوی ورباندې تشویش کړی وي. بهرحال زه فکر نه کوم چې داعش ته دې په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو تمایل خلک دا غواړي چې اسلامي نظام ولري. اوس چې طالبانو په خپله اسلامي نظام جوړ کړی ده، هغه خلک چې داعش طرف ته نظر وو یا داعش طرف ته غوښتل چې ولاړ شي، هغوی هغه نظام چې دوی غواړي هغه تیار جوړ شوی په افغانستان. فکر نه کوم چې داعش دعوت تبلیغ تماس کړي.
ډیره مننه یوسف زیسب. دا چې د داعش حمله په افغانستان کې په نسبي ډول کمې شوې دي او د امنیت شورا په راپور کې هم ډېر پزغرده نه دی ویل شوي چې د طالبانو د ستراتیژي نتیجه ده او که د هلو ځلو نتیجه ده. فکر نه کوي چې داعش هم یو څه مخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته اړولې ده؟ مثلا په ایران کې په کرمان کې ډېر خونړۍ حمله وکړه. پاکستان هم د څو حملو ادعا کړې ده چې هلته داعش کړي دي.
نو طبعا زما خیال دا چې په دغه سیمه کې د جهادي ګروپونو دپاره په افغانستان، پاکستان او د ایران په سرحدي سیمو کې یا د یو بل هیواد دننه د دغه ګروپونو لپاره د کار کولو موقع وي. خو په خپله په افغانستان کې ورو ورو داعش ضعیفېږي او دغه زوب نښه همدا ده چې دوی د افغانستان د طالبانو چې کوم ډېر په سختۍ د دوی سره عمل کوي، د هغو په نتیجه کې له افغانستانه وځي نورو هیوادونو ته مخه کوي. او په ځای د دې چې په افغانستان کې برید وکړي په نورو ګاونډي هیوادونو کې، په همسایه هیوادونو کې اسانه یا مشکل اهداف ترلاسه کوي. خو داعش وجود لري، خو هغه داعش چې د جمهوریت په وخت کې وو چې سیمې په کنټرول کې لرلې، خپل واک لرلو او پرای او رهبري معلومه وه، هغوی ټول له منځه تللي دي. او حتی اوس هم موږ نه پوهېږو چې دوی عمومي مشر مهاجر ابو مهاجر یا انجینر شهاب مهاجر اوس چېرته ده، ژوندی ده، شته که نشته ده. البته داسې ډېره څرګنده د دوی هغه حضور په افغانستان کې اوس نه لیدل کېږي او نه هم د القاعده داسې څرګند حضور لیکل کېږي، نه د ګروپ په شکل کې. زه فکر نه کوم چې دا وخت په افغانستان کې حتی القاعده وجود ولري، ځکه چې
ډېره مننه ښاغلی سمی یوسفزای، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی و. کور ودان، سلامت اوسئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د پنځشنبې د ورځې د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، خو هیڅ ګوند ساده اکثریت چې په نتیجه کې حکومت جوړ کړی شي نه دی ترلاسه کړی. اوس بیلابیل ګوندونه د ائتلافونو د جوړولو هڅې کوي. دا چې دا هڅې تر کومه ځایه رسیدلي او کوم ګوندونه په خپل منځ کې په خبرو بوختي، پاکستان ته ځو. له هغه ځایه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد را سره دی. شاهد صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. کوم ګوندونه په پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره په خپل منځ کې د ائتلاف یا اتحاد د جوړولو لپاره په خبرو بوخت دي؟
اوه یی زه هجو ګورم تر اوسه پورې چې کوم نتیجې راغلي دي، په هغه کې د آزاد ممبران چې دا غي زیات تعلق د پاکستان تحریک انصاف سره دی، دا غي اکثریت ته او قومي اسمبلي کې په
دمر اکثریت خونه دی چې حکومت جوړ کړي شي
خو هغه اکثریت دمر نه دی چې هغه یوازې حکومت جوړ کړي او بل د پاکستان تحریک انصاف دې ته تیار نه دی چې هغه د دغه سره د نورو ګوندونو سره چې په هغه کې حکومت جوړ کړي نو په دې کې غالب امکان دا دی چې پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي با یو مخلوط حکومت راځي خو دای سره با ام کی او ام هم شاملي چې کوم متحده قومي مومنت دای سره جمعیت العلماء اسلام چې کوم د مولانا پل رحمان دی هغه هم شاملي او د دواړو ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي دا حالي ځلی دي چې دا آزاد غړي هم ځان سره شامل کړي نو دا تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده او پاتنګي چکیږي خو کې دي چې د ورځ دغه حالت ډیر کلیر شي خو ښکاری دا چې پاکستان مسلم لیگ وا حکومت جوړي او پاغه کې وا
شاهد صاحب د سی ویل کیږي چې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند په دې اختلاف ته چې وزیر اعظم یا صدر اعظم دې کومي خواوي هم داسې ده
او زهره خبر دې هم دایي دغه هم داسي چې په دې کې بعد د وزیر اعظم د په دې کې وزیر اعظم د چای
ته
وزیر اعظم د چای خدا خو یو دغه خبره ده د مسلم لیگ اکثریت ته نو کېدی شي چې وزیر اعظم غیله ورشي او بیا ورپسې په دویم نمبر و پیپلز پارټي ده نو کېدی شي د پخپلو کې په چوکو کې په دې کې یو بل سره جوړ شي
بل پښتنه دا د شاهد صاحب چې د عمران خان پلویان څومره هیله لري چې دوی به پخپله حکومت جوړ کړي شي یعنی دا احتمال شته چې واړه ګوندونه ورسره یوځای شي
زمان دازدار چې د دلته کې تاسو زمان دازدار چې د عمران خان د ګوند
بله
د عمران خان ګوند چې کوم دغه په قومي سملای کې نه په مخلوط کې راځي او نه په مخلوط حکومت کې راځي
بله
او نو هغه چا سر مخلوط حکومت ته تیار دي خو په خیبر پختونخوا کې د هغه اکثریت دومره زیات ته چې هغه بغیر څه د کومک نه بغیر څه د دغنه حکومت جوړول شي
په پنجاب کې وضعیت څنګه ده پنجاب کې هم دوی
مسلم لیگ سره مسلم لیگ واضح اکثریت پنجاب کې واضح اکثریت هغه اغستره هغه سره ځنه چې آزاد کسان شامل کې نه وي او پاکستان خپل حکومت جوړ کړي
ډېر مننه سلامت اوسې ژورنالیست او مبصر شمیم شاهد و چې د پاکستان د انتخاباتو په نتیجه کې د نتیجه کې د هغو الوزلو په اړه معلومات راکول چې د حکومت د جوړولو لپاره کیږي
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د افغانستان د زینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په واده کې د ناویانو لپاره د افغاني او ملي کالو د اغوستلو دود زیات شوی دی له 2000 لومړي کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سیریالونه عام شول نو له هغه وروسته د افغانستان د زینو نورو سیمو په شان په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کم شوی وو د دې کمیسونو خله گریوان لمن او تراټه ټول شزی پلاس په زرتارو جوړوي چې میاشتې وخت اخلي خو ځین نور بیا بازاري هم وی چې په چرمو او خامکو جوړوي د دې موضوع په اړه دا راپور ووري چې د وی میرمنې په خبرو پیل شي
دلته کار سم د دې هنرونه چې مریب کې کار سوي دي همدارنګ دلته زرګر هم خپل کار پکې کړی دی دغه کومې خوانې روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډېر قیمته هم خرڅیږي ورسره راځو دلته چرمې معمولا ډېرې بازاري چرمې ورته وایي چې لسینه دي همدارنګ دیولو کار پکې سوي ده همدارنګ بیرته هماغه چرمې او پټیس کې کار سوي دي
میمنه د خپل ورېندارې نوي کالي برابروي چې ځینو ته یې ګونګروګان هم ورلوېدلې دي د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی میمنه وایي ورېندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه داری وچ کمرنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې داری وچ ډیر کمرنګه سو دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کلو باندې هغه کلو ته ترجیح ورکوله چې دی به په سریالونو کې کتلی به له نور اورېدل خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وسي اصلي کولا
په افغاني کالو کې پراته ده. مې منوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي کوم کالی چې مثلا زیارت کې ایستل کېږي ځانګړې ښکلا لري اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري په دا خاطر باندې افغانانو بېرته د خپل رواج راځوندی کړو.
د دغه کمیسونو خولې ګریوان لمنه او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزې ګټې لري.
کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره مثلا زده کړې نه وي کړې هغې په دې باندې کار کوي د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ترافیکی پیښو په لړ کې مجروب لري عموما ډېرې وي. یو شمېر موټر چلوونکي او شاریان وایي په موټرو کې د سفر په مهال د سیټونو د خوندیتابه له کمربنده کار نه اخیستل کیږي او همدا وجه ده چې زیانونه ډېر وي.
په افغانستان کې یو شمېر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې دننه د سفر یا په ښاري موټرو کې د ورځني تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندیتابه کمربند تړل دود نه دی. د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما وقتی که شهر میریم و هر جایی که میریم در موتر سفر
کلا چه مخدزو موتر که گرزو او یا په هر زایی که سفر که و هیت کمربند نوی نو چه موتر چلوون که ولری قانون پلی کری ده موتر و ایمنی کمربندو نه هیت نخ کری پا بش پده توگا جلا دی او ما هیت کلا ندیلی دلی کمو گوارو چه و تردو یا او تو وویو ده بخلکو تا جلا بوی زکا دروسا کمربند تردل دود شوی ندهی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي چې موټرو کې د خوندیتاب کمربندونو تړل او کارونه د دوی ترمنځ ډیره لګه ده. د دوو موټر چلوونکو په وینا د طالبانو د حکومت او په تیر حکومت کې د ترافیکو ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشتوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو له مخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتاب کمربند تړل جدي ونه ګڼي. حشمت او حسینه دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
کمربند یې د
موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی. څوک یې نه تړي خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیښه کیږي تاسو ساتي نه پرېږدي چې له ښیښې بهر ووځئ.
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډېرېدو له لاملونو څخه یو دی چې یو یې د ایمني کمربند نه اغوستل دي. البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له زرو ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. ومو غوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندیتوب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو، خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي، په موټرو کې د خوندیتوب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي.
که د موټرو کمربند ونه تړل شي، حتی یوه ډېره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي، شیشې خوا ته لویږي، ستاسو شاته ناست کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپي کېدو او حتی د مرګ ریسک ډېر لوړوي.
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندیتوب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي، خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندیتوب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کاروونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانیستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای کې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حاضردمه اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وي بیا 3409 ډالر ده. شنونکي دا نوی محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولي او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللي دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویار کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل:
I see two dinosaurs in proper
ze padre budi aw salur budi formatuno ke dwa dinosauran winam che de girkido pa hal ki di da sihkari laka che hagoi daqiqan hamdal ta di aw da har sab de plorenzi ki pehigi.
Apple Vision Pro د اپل د محصولاتو مینوال پچیر بیا ځوانان ځان ترا کاجلی او دغه شرکت په وینا حقيقي دنیا له مجازي دنیا سره نخلوي او خپل کارونکو ته د بیساری تجربه چانس ورکوي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ویدونک کارکونک چلابونو وای داد سلام دیگمند ولایت درنچه در ولسوالی خبرکو نتکتون دی فیزیاتی شاروالی دی فیزیاتی دی مطلبان وطبیان نوی سیستم دی هر دکان چې ودرېږي څلور زره افغانۍ، 5000 افغانۍ، په کوچنیات پارکې چې شي 2 کیلو په ترتیب خرڅېږي 1000 افغانۍ، بېخي خلک بازار دی ډېر بازار نن دا د مشرانو یې واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي نښارې چې راولاړ شي شروال دي خبره دا دوکان چې اتو چې په خوله راغلی دا که د میاشت 2000 افغانۍ د 2 میاشتې 2000 افغانۍ 500 افغانۍ همبه دا د 2 میاشتې دی دا دوکان ته دي په ډېرې تنه.
سلام د بلخ ولایت څخه خبره کوم، نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمې قاضي د دغه خموش د سپازه بشي در چا خور لور په زور باندې ورکی هر څو شراسه لپاره لور ما خوښه بس په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی په دغه غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي خو دغه څنګه مستد تباس ولودا چا خوندي ومن په زور باندې.
السلام علیکم صبرګل همدردین د غزنی ولایت ګیرول سوالی او سیدن کوي. ما د طالبانو د حکومت څخه د هله د شي د امرستي ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره دل د خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار ایولي.
سلام علیکم زده رادیو کار کوم 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 ته ټول ته سلام ورسې پس سلام دومره واسې د ما به پښپېته او وښپېته کمه زیات کاله عمر وي، خو د دومره عمر کې هر څه وشول، تنظیمونه وو، روسان وو، امریکایان وو، ټول وو، خو دومره ظالمان ما ونه لیدل که د اوسې د ظالمان په موږ باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما ونه لیدل، دومره واسطه کوونکي ما ونه لیدل، دومره د خدای لرې ما ونه لیدل، دومره ناپوهه ما د خدای ونه لیدل، که ناپوهي ده، که ظلم دی، که ستم دی، یا که هر څه شی دي، ټول په دوی کې دي، که واسطه ده، که رشوت ده، که بد پیلونه دي، ټول په دوی کې دي، هر څه په دوی کې دي. نورم په خدای سپارم، مخه ته ښه شه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دی. د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث دی چې نوریاس نوري وړاندې کوي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي له افغانستان سره د بهرنیو مرستو زشت کمښت د دې هیواد د عامو روغتیایي خدمتونو سیستم خورا اغیزمن کړی دی. د دې سازمان پر اساس د مرستو د کمیدو له کبله په افغانانو کې خوارځواکي او د ناکافي طبي خدمتونو له امله رامنځته کیدونکي ناروغي لا پسې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي پرتګال په لومړي ځل د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 200,000 یورو مرسته وکړه. اوچا دا اعلان پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه کې وکړ او ویل چې دا له افغانستان سره د پرتګال لومړنۍ بشري مرسته ده. د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د ډنډي غوري سیمه په ولسوالۍ بدله کړه. ډنډي غوري چې څه باندې 70 کلی لري، د بغلان مرکز پلو خمري ته څیرمه نسبتا ګڼ نفوسه سیمه ده. اسرائیل د غزې په رفح سرحدي ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 2 برمته شوي اسرائیلیان خوشي کړل. او سریلانکا د افغانستان په وړاندې د 20 سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
مخکنی کابینه کې صرف 5%
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
د آزادۍ رادیو د بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندنې پر موضوع خبرې کوو. 3 ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو 2.5 کال پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت ته تر ډېرې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حق ته چې د واکمنۍ په موده کې تر ډېره تر پښو لاندې شوی د درناوي موضوع رامخې ته کړی او ترې غوښتي دي چې د دوی د اساسي حقونو باید درناوی وکړي. نړیوالې ټولنې د دې ترڅنګ پر ځینو نورو مواردو هم ټینګار کړی، خو د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې دوی د نړیوالو لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرطونه او معیارونه پوره کړي او حکومت باید پرسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر تېره اونۍ په جلال آباد کې په یوه ولسي غونډه کې یو ځل بیا پر خپلې دې غوښتنې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو ځینې وختونه د دې یادونه هم کړې چې که نړیوالې په رسمیت پیژني هم ښه او که نه پیژني هم دوی پروا نه لري. ورته خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تېرې پنجشنبې په ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته وکړه او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید متحدو ایالتونو ته 10 کاله وخت ورکړل شي.
که په رسمیت میپېژني یو ښه، که نه میپېژني الحمدلله، امن مې ترحاصله کړو، ازادي مې حاصله کړه.
خغلی حقانی دا خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرندکر تېر ورځ وویل چې متحده ایالات د افغانانو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش یا سیګار دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې متحدو ایالتونو د اګست له 15 راهیسې، له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، البته د 2021 کال راهیسې، له دې هیواد سره څه باندې 2,350,000,000 ډالر بشري مرسته کړې ده. په ټوله کې سیګار له افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د بشري مرستو اندازه څه باندې 2,900,000,000 ډالر ښودلې ده. پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ته چې د افغانستان کورنۍ او نړیوالې چارې باید په سمه توګه سمبال کړي، له نړیوال حقوقي پلوه دا مسله چې نړیوالې په رسمیت وپیژني څومره مهمه ده؟ د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دا ډیره مهمه بولي.
د نرسمیت پیژندلو په پایله کې په حقوقي لحاظ د دولت حقوقي شخصیت تر پوښتنې لاندې راځي او یو ناقص دولت ګڼل کیږي. بناً پر رسمیت پیژندنه د دولت د بقا، د دولت د استمرار، د دولت د پرمختګ دپاره اساسي شرط ګڼل کیږي.
په عین حال کې د چارو یو شمېر نور شنونکي په دې باور دي چې طالبانو تر اوسه له هغو فرصتونو چې نړیوالو ورکړي سمه ګټه نه ده اخیستې او که دوی اهمیت درک نه کړي ښایي دغه فرصتونه له لاسه ووځي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې دا مسله له خپلو میلمنو سره څېړو. د سیاسي چارو شنونکي او د جرمني په برلین کې د آی سی ډي پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو که په سر کې راته ووایي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته جناب هم صاحب ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. مخکې جناب ستانکزی صاحب ډېر ښه تفصیل سره دغه خبره بیان کړه. زه په دې عقیده یم چې دلته یو سوی تفاهم د طالبانو د برداشت او د نړیوالو د برداشت ترمنځ موجود دی. طالبان داسې فکر کوي چې موږ خو سیاسي او نظامی واک په افغانستان کې ترلاسه کړ، دې ته ضرورت هم نه لرو چې څوک موږ پیژني که نه پیژني. موږ امن راوستی. اول خو دا خبره چې امن ټول شی نه دی، چې سړی ټول یو هیواد یو حکومت صرف د امن په راوستلو سره هغه خپل مشروعیت هم دننه پیدا کړي او هم نړیوال کې چې نړیوال هغه سره په تعامل کې شي هغه په رسمیت وپیژني. بله دا خبره چې که دغه فکر ټولو سره داسې وي چې موږ د چا په فکر کې نه یو که هغوی موږ په رسمیت پیژني که نه پیژني، دا داسې یو معنا لري چې حکومت نو هېڅ د حکومتداري په هغه اچارو کې دومره فکر نه کوي. صرف دوی حکومت د خپل د قدرت د بقا یو وسیله بولي، چې نه دا چې دوی خلکو سره د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کړي نړیوال ته چې دوی مکلفیتونه څه شی دي.
بله،
نو په دې فکر دي. ما چې هر څوکه چې غلطفهمي دا دی چې نړیوال دوی نه داسې غوښتنې لري چې باید ډېر عادي نورمونه لکه د بشر، د حقوق، د ښځو، د تعلیم مسله، د ترهګري مسله، د مخدره موادو مسله، دغه مسایل دوی په پام کې ونیسي او خلکو ته، خپل خلکو ته دوی خدمات اراه کړي تر څو منحص یو مشروع دولت دوی وپېژندل شي، یو دولت چې هغه په قانون باندې ولاړ وي. او که داسې نو دومره بې فکره یا دومره بې اهمیته دوی دغه خبرې ته کتنه کوي، زه فکر کوم دا به هم ډېر ښه موقف نه وي.
تاسو په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، د نړیوالو لپاره دا ډېره مهمه ده چې باید د دغه حکومت چې اوس پر افغانستان کې دی یا طالبان پر راس کې دي په رسمیت وپیژندل شي، او که د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې په طالبان پرې واکمن دي اوس دولت یا حکومت نړیوال پر رسمیت وپیژني، د کوم اړخ لپاره دا ډېره مهمه ده؟ البته د افغانستان دغه جغرافیه، سیاسي جغرافیه چې دلته خلک پکې اوسي، دلته داخلي موضوعات، کورنۍ، خارجي موضوعات. ما مخکې په مقدمه کې د لنډه یادونه وکړله چې په نړیوال ډګر کې هم افغانستان ځینې مکلفیتونه لري، ځینې حقونه لري چې هغه باید ترلاسه کړي، خو اوس متاسفانه استازي نه لري. په ډېرو مهمو سازمانونو کې د افغانستان څوکۍ خالي دي.
یقینا هم دا خبره چې نړیوال خو ګوره خپل افغانان هم نړیوال منتظر پاتې دي. تر دې اوسه پورې اول کله چې طالبان واک ته ورسېدل افغانانو داسې فکر کوو چې دا خو ښه شو ځکه چې دغه د قدرت جزایر ختم شو، دغه جګړه په افغانستان کې ختم شو، ناامني ختم شو، نو دلته باید اوس داسې یو ملي حکومت راشي چې هغه د ټولو افغانانو د خوښې یو حکومت وي، داسې یو نظام وي چې هغه په هغه کې قانون پلي وي، چې په هغه کې فساد نه وي، چې په هغه کې توکم پرستي نه وي، چې په هغه کې په خلکو باندې ظلم نه وي، د خلکو دپاره کار او د خلکو دپاره روزګار، په ښځو باندې تعزیرات نه وي، د ښځو تعلیم د بند نه وي. د دوی توقع دغه خبره وه، او دغسې شي سره هم افغانانو مشکل نه درلود، هم نړیوال مشکل نه درلود. یعنی زه په دې باور یم که دغه توقع د خلکو پوره شي، طالبانو سره یا اوسني نظام سره خلک هېڅ مشکل نه لري، او که دا پوره نه شي، طالبان په دې فکر کې شي چې مونږ امریکا ته شکست ورکړی، ناتو ته هم شکست ورکړی، افغانستان هم فتح کړی، افغانستان زموږ غنیمت دی، هر څه چې مونږ کوو دا زموږ خوښه ده، هېڅوک په دې کې حق نه لري. دغه ژبه نه نړیوال بیا منی، نه خپل افغانان بیا منی. نو د دې دپاره بیا وخت مخ په ختمېدو دی. یعنی زه داسې نه وایم چې تر اخره به پورې هم خپل افغانان دوی ته ګوري، هم به نړیوال دوی ته ګوري. دا وخت په ختمېدو دی، نو د دې وخت نه باید دوی استفاده وکړي.
مننه اتمر صاحب. زموږ بل میلمه، زموږ تخنیکي همکار، وایي چې هڅه کوي چې ورسره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړي. مخکې له دې چې سټوډیو ته راشم، د ښاغلي عنایت الله همام سره ما خبرې وکړلې، د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبري شورا له غړي. په خواشینۍ سره چې تر اوسه پورې زموږ اړیکه ورسره نه ټینګه شوې، په دې هیله چې دی هم په دې خبرونه کې حاضر شي او راسره برخه واخلي. خیر، په هر صورت اتمر صاحب، تر څو پورې چې همام صاحب سره زموږ اړیکه ټینګیږي، بیا هم د بحث ته دوام ورکوو. له یوې خوا که څه هم د طالبانو یو شمېر چارواکي وایي چې که نړیوالې په رسمیت پیژني یا نه پیژني د دوی لپاره مهمه نه ده، خو له بلې خوا له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستې دوام لري. په راس کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هم د امریکا متحده ایالات دی، سره له دې چې ځواکونه یې له افغانستان وتلي، خو بیا هم تر اوسه پورې د څه باندې 2,350,000,000 ډالرو بشري مرسته کړې ده. دا مرستې له افغانستان سره کیږي، د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغه موضوع ته ولې طالبان اهمیت نه ورکوي؟ دوی د افغانستان پر خلکو واکمن دي، حکومت ته جوړ کړی، نړیوال د افغانستان خلکو سره مرسته کوي. آیا دوی ته مهمه نه ده چې دوی هم باید د نړیوالو هم یو څه پام وساتي، هغه مشروع غوښتنی؟ البته
ګوره، یو شي ته چې مونږ باید متوجه اوسو، هغه د دولت مسؤلیت د خلکو په مقابل کې دی. یعنی کله د اسلام له نظره من دغه څه دی، کله چې که تاسو خلفای راشدین دوره وګورئ، حضرت عمر وخت وګورئ، د هغه په وخت کې هغه به په کورونو باندې د شپې ګرځېده. دغسې ویل کېږي، یعنې روایتونه دغسې دي چې دوی به د خلکو کورونو ته غوږ نیو ته درې، چې څوک وږی نه، چا سره غله شته، چا سره نشته، څوک څه مجبوریتونه لري. دا یعنی په حقیقت کې دوی خپل ژوند د خلکو د خدمت دپاره وقف کړی و، او دا د دولتونو مسؤلیت دی چې دوی د خلکو آواز ته غوږ ونیسي، د خلکو مشکلات مرفوع کړي. په قرآن کې په حکمونو کې یو حکم دا دی، دا ډیر جدي خبره ده، زه نه پوهېږم چې زموږ دا مولوي صاحبان په دې باندې خبر دي که نه دي. په قرآن کې حکم دی چې ای سلطانه، تا ته امر کوم چې خپل د حاجت مندانو حاجت پوره کړه، یعنی خپل د رعیت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې حکم دی د خدای له خوا. اوس دلته زموږ رئیس الوزرا وایي چې تاسو ډوډۍ د آسمان نه غواړئ، د خدای نه یې غواړئ چې تاسو درکړي. نو دلته سړی ګوري چې دغه مسؤلیت پذیری د دولتونو څومره ده. که دولت داسې چې په هغه کې هیڅ کار نه لري، نو بیا ضرورت د هغه دولت څه شی دی چې خلک باید دغسې یو دولت ومني. اوس تاسې وګورئ چې په مختلفو ارقامو کې د 40 میلیونو نه همدا اوس زیات خلک دوی عاجلو مرستو ته، غذایي توکو ته او مرستو ته د نړیوال ضرورت لري. او دغه چې 2,350,000,000 ډالر تر اوسه پورې امریکا ورکړی، یقینا چې دا که مستقیم دی که غیر مستقیم دی، دا خلکو ته رسیږي په یو نوع کسره فکر وکړي. که یو تعداد طالبان هم دې استفاده کوي، دا ناممکن نه دی او دا عملي خبره ده. زه په دې باور یم چې حتما دا کوي په مستقیم یا په غیر مستقیم توګه، دوی هم ترنه ګټه اخلي. خو لیکن په مجموع کې دا د خلکو دپاره دغه مرستې ورځي، او دا بیا هم تر یو حده پورې د دغه مشکلاتو مخنیوی کولی شي. اما که مونږ دغه فرصتونه هم بند کړو او خپل ځان داسې وبولو چې مونږ د اسمان نه راکوز شوي یو او دا زموږ حق دی چې هر څه وغواړو هغه وکړو، دغه بیا د منلو نه دی، دا خلک نه مني.
اتمر صاحب کوربدان د افغانستان د نړیوالو کارپوهانو د ټولنې د رهبری شورا لغړی عنایت الله همام سره زموږ اړیکه ټینګه نشوه. نه پوهیږم چې ستونزه څه وه، خو د سیاسي او امنیتي چارو یو بل کارپو د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی زموږ سره د ټلیفون لارې وصل شوی. جلیلی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زه نه پوهیږم چې بحث مو تر څه حده پورې واورید. نن د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندنې پر موضوع موږ خبرې کوو، له دې اړخه چې یو شمېر چارواکي، طالب چارواکي په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټول شرایط پوره کړي، معیارونه پوره کړي او حکومت باید په رسمیت وپېژندل شي. خو ځینې وختونه یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي چې موږ پروا نه ساتو که نړیوال مو په رسمیت پېژني یا مو نه پېژني، هم هیڅ مسله نشته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر خغلی حق خانی دغه څرګندونه تیر ورځ په پکتیا کې یوې غونډې ته کړې وې. تاسو څه فکر کوئ؟ د اتمر صاحب څرګندونه مو واورېدې، که وانه اورېدې وایي چې دا ډېره مهمه ده چې باید د نړیوال حقوقي اړخ دولتونه په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو سرپرست حکومت پر افغانستان واکمن دی او د نړیوالو په رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. څه وایي تاسو پکې؟
لومړی اجازه راکړئ تاسو ته سنسد له لارې ټول ساتو تاسو ته ساتو کال رسندې ټول دلګي ته او قدرمن مېلمه ته اتمه ته سلامونه وړاندې کوم. هم دا راخلو ټولې هوادوالو ته چې موږ تاسو اورېدونکي بعد مرګ ما هم ته یو تقریبا یو 2 دقیقې مخکې تاسو ته مې اړیکې ټینګې شوې. د قدرمن اتمه ته خبرې مې نه دي اورېدلې، فقط په اخرنۍ په 3 جملو کې. لیکن چې پښتنه و ماته راځي کړه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مشر چې کوم خبرې کړي دي د رسمیت پېژندنې او نه عدم د رسمیت پېژندنې، ما هم چې کله دا خبر واورېدو دا خبرې مې واورېدې، زه ورته یقینا په خپله په چوټ کې لاړم چې کله چې د حکومت او د حکومتداري ادعا کېږي د یو خود یو چا د خوند د یو سیاسي جغرافیه لاړه کړه، نو هلته یقینا چې حقوقي بین المللي حقوق په معیارونو باندې هېوادونه خپل د یو د بل سره په رسمیت وپېژني، تر څو چې په دې باندې وتوانېږي چې په ډیپلوماتیکو چارو کې، په ټولو سیاسي چارو کې، په ټولو نورو اقتصادي او اجتماعي وګړو د یوې ټولنې د هویت له پېژندنې سره باید په هغه معیارونو باندې خپل ځان یو بل سره په رسمیت وپېژني. که چیرته دې نقطه ته وګورو، نه د یو جغرافیا په رسمیت پېژندلو باندې، په یو سیاسي مدار او په یو سیاسي پېژندنې باندې سره رسیږي، په دې چې نور ټول نړیوال د یو جغرافیا په نوم باندې یو هېواد سره خپل استازي ورلي کې یو بل سره سیاسي تبادله او اړیکې سره ساتي، چې دا هم یو حقوقي مسله ده. دا چې د کورنیو د وزارت دا خبره کړې چې موږ هم وایو موږ په رسمیت پېژني که نه پېژني، موږ په وړاندې د فکر کوم چې دا یو مطلق قدم د مسؤلیت دی په حکومتداري چارو کې، چې حکومتوالي او د حکومت چارې نه په ټوکو کېږي او نه هم په دې ضعیفو الفاظو باندې څوک یې رایه کوي.
تاسو فکر کوئ جلیلی صاحب دا ډول څرګندونې آیا د کوم مثبت پایلې لرلی شي او که تاثیرات منفي به ډېر زیات وي؟
منفي اړخونه ډېر کورونه. لومړی اول دا چې دلته فیصله باندې یوه تاقیه شوې ده د حفاظ الله خوا په دې دلیل باندې که چېرته مونږ دې ته دا وایو چې مونږ د امریکا په زور سلې د مټیانو په خوړلو په ایشولو باندې نه دي کړي، که چېرته بیا مونږ بیا کتنه وکړو د استان اګلیسب خبرو ته چې هغه ویلي چې د 2001 د مونږ د امریکایانو سره په اړیکې کې په مذاکراتو په خبرو او خاطرو باندې بوختو، نو دلته ګورې که چېرته چې د کوټر په زور او د تورې په زور او د مدیر په زور مونږ سلې دي، نو هغه مذاکرات او هغه خبرې اترې او هغه مذاکرات چې په ډېره وایي دي چې څنګه دې په خپل وړي چې زی احساس ما احساس دي ټوک دلته په خپل دې ما دې ما نه ورکی چې دلته یو معاملې او دا معاملې زو تا بلکې دې هم په هغه باندې تسلیم دي.
جلیلی صاحب، دغه د طالبانو لوړپوړي چارواکي چې تل په دې ټینګار کوي چې وایي موږ ټول د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه او معیارونه پوره کړي دي او نړیوال باید حکومت په رسمیت وپیژني، خو خنډ څه دی تر اوسه پورې؟ کوم خنډونه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې شته؟
بدون شک هغه معیارونه چې د یو ټولنې لپاره د ټولنې د ازمندي او د هغه ټولنې د هغې ټولنې لپاره شته.
د طالبانو سرپرست حکومت کوم شرطونه پوره کړي، کوم معیارونه پوره کړي چې دوی پرې ټینګار کوي؟
اول نه دې پوره کړي، اول نه دې پدې چې اوس هم د ملل متحد او ټول نړۍ دا خبرې کوي چې د القاعده شتون د د د د د ترهګری ډلې شتون په څو ولایتونو کې چې اخرنی راپور راخبر شو، لکه غزنی، لوګر، منګل، نورست، لغمان او په نورې بازي حوالی ولایتونو کې چې څو کوچاته جایزې وټاکلې چې د القاعده د استازي چې د ارتباطي وړې په شکل باندې د افغان د ایران او د افغانستان په منځ کې تګ راتګ کوي، هغه باید وپېژندل شي او هغه باید په ګوته شي. دا خپله د یو اشاره ده چې هلته افغانستان اوس هم د ترهګرۍ ځاله لري، او هلته د تروریزم او د ترهګرۍ ځاله اوس هم شته چې نور نړیوالو ته یې هم خطر وپېښوي. نو دا پخپله هغه د عدم د توافق دی چې نه د پوهېدلې چې هغه شرایط پوره کړي چې اهم شرایط پکې دي.
جلیلی صاحب کور ودان، اتمر صاحب بیرته تاسو ته درجو. یو موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان پرلپسي حکومتونه، البته تیر دغه معاصر تاریخ دی که وګورو تر ډیره د نړیوالو په مرستو متکی و، تیر جمهوري نظام هم په دې تیرو شلو کلونو کې تر ډیره د نړیوالو په مالی مرستو متکی و، له اویا سلنه زیات د افغانستان د حکومتونو بودیجه په بهرنیو مرستو ولاړه وه، او ځینې وختونه هم چې حکومتونه نسکور شوي یا له منځه تللي یا ویجاړ نسکور شوي دي، یا ویلته هم دا ده چې نړیوالو په مرستو لاس نیولی دی. کراش اوس دې خبرې ته چې که دغه تقابل دوام وکړي د نړیوالو ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ، آیا د دې احتمال شته چې د طالبانو د سرپرست حکومت به هم د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت گرفتار شي؟
ګورې مونږ په دغه لاند وخت کې ډېر حکومتونه تجربه کړي دي، یعنې زما پسند چې زه ګورم هغه حکومتونه چې د بهر نه راغلي ول، د بهر په ټانکونو راغلي وو او هغه قوت دوی د پیل خپل چې نه دی پیل خپل چې کوم ځای کې خودل شي هغه باندې پرته کیږي، لیکن مونږ هودي دل چې ډېر سپک هغه په خپورته شو، هغه حکومتونه سقوط شو. د خپل د طالبانو دغه اوله دوره د همدغه سي لاملونو له کابل ډېر په اسانه توګه سقوط وکړ. مونږ وایي چې دغه تکراری تجربې بیا مه تکراروئ، تاسو خلکو ته لاړ شئ او د خلکو نه مشروعیت او قوت واخلئ. که مونږ تقابل ته ځو او نړیوال ته داسې یو خبره کوو چې مونږ ستاسې د مرستو هېڅ پروا نه ساتو او دې ته ضرورت نه لرو، دا زمونږ مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. مونږ باید د دغه امکاناتو نه پوره استفاده وکړو. تیر نظامونه همدغه سو، ډېر خلکو ډېر په اصطلاح امکانات درلودل، امکانات وو. همدا اوس هم مونږ کوو افغانستان د شل کاله مخکې نه، که اوس تاسې وګورئ څه په مستقیمه توګه یا څه په غیر مستقیمه توګه دا ولس ته دغه پیسې رسیدلی دي. دغه تغییر چې تاسې ګورئ په ژوند کې، دغه تغییر تاسې ګورئ په ښارونو کې، دغه تغییر تاسې ګورئ د خلکو په جایدادونو کې، په کورونو کې، دغه ټول هغه پیسې دي چې د بهر نه راغلي وې. دلته اوس هم که څومره موږ نړیوالو سره خپل روابط ښه ساتو، دغه امکانات شته چې موږ سره مرستې او کومک وشي. او که موږ وغواړو چې دغسې یو نقطې ته لاړ شو چې په هغه خبرو باندې تاکید وکړو چې هغه نړیوال سره زموږ تقابل زیاتوي، دا موږ ته مشکلات پیدا کوي په راتلونکي کې. او دا مشکلات اوس دوی داسې فکر به وکړي چې دا مشکلات هغه رهبری ته نه دی، دا خلکو ته دی، لیکن بالاخره دغه د دوی ګریوان نیسي. همدغه خلک به بیا مشکلات دوی ته جوړوي، ځکه کله چې وایي په تنګ آمد په جنګ آمد، بیا که څومره فقر ډیریږي د دې امکان ډیر دی چې بیا ولس تصمیم نیسي په یو بله لاره باندې دوی خپل هغه تظاهر وکړي او حکومت چلنج کړي.
مننه اتمر صاحب. جلی صاحب، هم د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې موضوع ته راځو. تر اوسه پورې نړیوال په دې برخه کې یوه اجماع لري، هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو په عین حال کې د سیمې د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، حتی د سفیرانو په سطحه د دوی سفیران په خپلو هیوادونو کې منلی دي. ایا فکر نه کوئ چې دا یو ډول طالبانو ته داسې پیغام ورکوي چې که لویدیز تاسو په رسمیت نه پیژني، بلکې د سیمې هیوادونو سره په دغه جغرافیه کې راکړه ورکړه لرو او د دوی سره اړیکې لرل د موږ لپاره مهم دي؟ د وخت په تېرېدو سره به دوی داسې فکر کوي چې مثلا نور لویدیز به هم په همدغه پل باندې پل کېږدي لکه د ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو چې اوس ښایي دی.
خلاف ڈپلوماسی نزاکتونو پر اساس باندھے یا ہیواد چې بل ہیواد استاد په خپل ہیواد کې منی غیر رسمی ډول باندې د ډیپلوماتیک اړیکې نه بلکې د سلیقي روابط ورته، لکه چین، لکه پاکستان، لکه ایران، دی هر یو یا لکه روسیا، لکه باقی نور د سیمې هیوادونه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه، دا یو سلیقي تعامل دی چې هر هیواد غواړي خپل د ګټې لپاره یو تعامل سره ولري. تاسو وګورئ که ایران د طالبان استازي په داسې غیر رسمي ډول باندې دی منلی دی، چې هلته مثلا سفارتخانه ورته ورکړه، د سفیر په توګه یې په غیر رسمي ډول باندې منلی. تاسو د ایران د چارواکو خبرې واورئ، که چیرته ضرورت شي نو موږ په غزه کې د حماس په دهم د ملاتړ په اشاره په ډول باندې موږ د افغان د طالبانو نه انتحاریان وړو. ګوري دی دغه توسوي قوي ډول یو تعامل دی چې هر هیواد اوس ایران ته طالبان پر عدم د رسمیت باندې په سلیقوي ډول پیژندل نه په ډیپلوماتیکو هنرونو او فن باندې یو په نزاکتونو باندې هغوی د خپل د شخصیت د خپل د ملي ګټو دپاره د خپل د استخباراتي د فعالیتونو په ډول باندې دوی سره تعامل کوي، د دوی نه غواړي چې
مننه جلیلی صاحب. خو خبره بله جلیلی صاحب، خبره دا ده چې همدغه هیوادونه هم د نړیوالې ټولنې یوه برخه دي. هر هیواد خپلې ګټې پالي او دا چې آیا بل حکومت پر رسمیت پیژني نه پیژني، هغه د خپلو ګټو په اساس باندې خپل پل اخلي. مننه. اتمر صاحب، په دې برخه کې تاسو څه وایاست چې آیا دا یو نادرست پیغام نه ورکوي طالبانو ته؟ ځینې هیوادونه چې اوس ډېر ورسره نږدې کېږي، تر سفیران تر کچه پورې د دوی منل کېږي په هیوادونو کې.
اول خو دا ډېر د تاسف ځای دی چې تر اوسه پورې طالبانو په دغه برخه کې خپل دریس نه دی اعلان کړی چې داسې ولې یو بل هیواد سفیر یا نماینده د افغانستان په سر باندې داسې لوی قمار وهي. په حقیقت کې دا ډېر یو بد پیغام و افغانانو ته چې د مطبوعاتو د لارې نه دغه د ایران نماینده ورکړه. زه فکر کوم باید دلته طالبانو خپل موقف روخانه کرده وی پر صورت کراش استاس سوال تا گوری پوس وقت که دغه چانس ده طالبانو پخواده زکر چه دغه رقابتونه ده خط د شرق او د غرب ډیر قوی دی او طالبانو په دغه رقابتونو کې ځان اچولی دی، یعنی په یو نوه شرقي بلاک د طالبانو نه پلوي کې دوی ته په سیمه کې کنفرانسونه نیسي.
اتمر صاحب ډیر وخت نه لرو، څو ثانیې پاتې دي، مهرباني.
امکانات ورکی، لیکن دا به تر تله پورې نه وي، ځکه که په عمومي توګه د شرق او د غرب مسائل حال کی دو شدا خود به خود طالبان حکومت باندې تاثیر اولی او د دې تغییرات رامنځته کیږي.
مننه. د سیاسي چارو شنون که یو د جرمني په برلین کې د آی سی ډی پوهنتون استاد اساق اتمر او د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ.